یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی سي؟ دا موضوعات په همدې خبرونه کې څېړو تر خبرونو وروسته. نن چهارشنبه د مرغومی اجدی 13 د جنوري اتمه فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه سم دي. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوي دي او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. بشپړ خبرونه واوري. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ولیکل چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي دي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه دي چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون مخکې تایید کړی وای چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل سوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې د بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل سي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په 3مه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې ولیکل چې ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. په تهران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوي دي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویل چې نن سهار په پاوبند 500 بجو د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 212 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته چې له پرواز لږ وروسته ولوېده. لومړی د پیښې علت په لومړنیو پایلو کې د پیښې علت تخنیکي او عملیات سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین الوتکې د ټولو سورلیو د وژل کېدو خبر تایید کړی او د وژل سوي له کورنیو سره خپله خوا خوشي ښودلې ده. دا معلومه نه ده چې په الوتکه کې د کومو هیوادونو اتباع شامل وو. بلخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج د سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغه چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو پوځي اډو د ایران لخوا راکټي بریدونه وسول. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکېچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تر یوه میاشت کې موږ 200 شپږ تنه هغه کسان چې هغه په غلاو، چپولګری او پرهزنۍ او په قتلونو، په اختطاف او په زورګوي باندې متهم وو، هغه میوازه په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلارې باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغه ورځو کې عملي کړو، چې دغه په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
پا په همدل کې د کندوز ولایت په لسګونو سیدونکو هم پروند وسلوالو غلاو د زیاتې دوله کبل مظاهره وکړه. بل خو په کابل کې تیر شم په غلو یو محصل علي سینا ورستلاغ وژه چې د غلو ته د خپل موبایل ټلیفون او کمپیوټر لورکولو ډاډه وکړه. د کورنۍ چار وزارت وایي د اصلاحاتو په مرسته به خلکو سره د پولیسو چلند بدل او د جرمونو په وړاندې به مبارزه نور هم چټکه شي. اخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. د غلار د درنې واورې له کابل څو ورځې مخکې د مسافرو پر مخ تړل سوي و، خو د دوشنبه په ماښام د واورو تر پاکولو وروسته بیرته پرانستل سو. د غزنی د ولیویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل
لازم تدابیر شته دي. په مختلفو ساحو کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو قرباغ اباند مقور ګیلان ولسوالۍ په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ پال کې دي، او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
بلخ د زابل ولایت امنیه قمندانی ویلی چې دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د واورو د پاکولو لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانیو د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پورا پرونه که ورید چی ایران پیراغ که امریکا دوی پوزی اده پا راکی تونو ویشتلی دیده مسئلی پسیمی که کڑکیش نور هم زیاد کرده ده. دا هم ورید چی پسیمی که ده کڑکیش زیاد دل داغانستان پر وزیاد چه تاثیر که والیستی؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رای له سره وشمیرل سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. تاسی ازادی رادیو تا غواړی اس پابنسان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 2 دقیقې دي. نن سهار وختي ایران پیراخ کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تایید کړی چې د اربیل او عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا په راکټونو وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دغو راکټي بریدونو د زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. سفیولا ستنګزای او نور تفصیل.
په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قومندانو چې تیره جمعه د جنوري په درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلی ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلی ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولی چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلی چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
مموردل چنن سهر وختي ایران پیراخ کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو وشتل دي د مسلې په سیمه کې د کرکیچ د زیاتېدو خطر زیات کړی دی. بل خو د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگټن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته وویل چې د دې وخت راغلی څو امریکا او ایران د کرکیچ د کمیدو هڅه وکړي. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د قریشي صاحب خبرونې ته شرغ لست. په پیل کې درته وایي چې وروستي تحولات په سیمه کې د ورځې په تیرېدو سره کرکیچ کیږي. افغانستان څومره متاثر کولای شي دغه وضعیت؟
کور ودان تاسو ته سلام. تاسو د هراوی اوریدونکو ته سلام. په ټوله کې تاسو وګورئ د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څه باندې څلور لسیزې اوړي. او په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ور وواژه نو دا لانجه نوره هم پخه شوله او اوږده شوله. زه فکر کوم چې دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دا دي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي. نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسی یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړې چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد، نه به د نورو هېوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنی، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بي سي او په دې امنیت د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دوله سيزو پالل لري او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته ورده او ګاونډي ټوپ پالل لري. نو په دې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي ترڅو بې طرفي او پالي. او بل مسله چې ډیره مهمه ده، دا چې د افغانستان حکومت د اعلانې په شمول باندې ډیر مناسب دریځ نیولای دی او دغه دریځ کې دوام وکړي زه ډیر امیدوارم شي د افغانستان په دې لانجه کې ډیر نه خوشی شي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو عکسل ملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي شولې د ځینو د بې طرفانه دریځ د شولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی؟ قسم تاسو مخکې اشاره درلوده.
فکر کوم په ټوله کې معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي. هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. نو ښه خبره دا ده چې معقول لاره بې طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسلۍ دریځ هم وستایل سي او هم د غم لاټړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مختزی او غواړي لدی فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې غړې د پاکستاني پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درولتو هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باور یم چې پاکستان بل دی فرصت څخه ډیر ګټه پورته کوي. خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غواړي چې به طرفي اختیار کړي چې سلیکوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پهارون په خپل وینا کې ویل چې ایران په افغانستان کې لزینو افراطي ډلو له دې جملې وسلولو طالبانو حقانی شبکې د توري بوري له ډلې د غرض د مولا دوله له ډلې سره ارتباط لري. نو په افغانستان کې ایران څومره کولای شي چې په خپل دغه نیابتي جګړه کې له دغه افراطي ډلو استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان په بار بار باندې وایي چې موږ نړیواله اجنډا نه لرو، افغانستان بهر نه موږ ګټ ستانه غواړو په دغه لانجو کې ځان شکیل کو. نو طالبان به دغه یو ستراتیژیک تیروتنه نه کوي چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمنۍ یو ځل بیا په غاړه واخلي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې طالبان په سیمه کې تر ټولو ستر او اوږدمهال ستراتیژیک ملګری پاکستان دی او پاکستان له امریکا سره د ګټو پر بنسټ باندې کولای شي چې یو هوکړه ته ورسیږي. که چیرته پاکستان خوشاله کړي نو بیا طالبانو باندې فشار راتللی شي چې د ایران ملګرتیا خپل نه کړي. دغه دوه دلایل د دې څرګندونه کوي چې د طالبانو سره د افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد باندې ایران کار نه شي اخیستلی.
خو طالبان
هم وخت نا وخت خپل دریز بدلوي. مثلا وسلول طالبان یو وخت له ایران سره په ډیر بد وضعیت کې و، د دوی اړیکې ډیر خرابوي، خو وروسته ایران د دوی لپاره کوربتوب وکړ او د ځینو غونډو مشري وکړه. یعنی معنا دا چې د وسلول طالبانو دریز هم په یو حالت کې نه دی.
او دوی خو اړیکې پالي، ځکه دا اړیکې یو ډول فشار پر امریکا باندې چې موږ کولای شو د ایران، روسیه او ځینو نورو سترو هیوادونو سره چې په سیمه کې ستاسو د نفوذ مخالفت لري موږ د هغوی سره ملګرتیا کولای شو، خو په دومره غټ کچ باندې نه چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني په غاړه واخلي. تاسو وګورئ امریکا یو ستر ځواک دی که اوس غواړي طالبان په بشپړ توګه وځپي هم کولای شي، او طالبان دا مسله درک کړې ده. نو زه فکر کوم چې طالبان دغه ستراتیژیک تیروتنه نه کوي. او زما د ځواب دوهمه برخه دا و چې کچېری فاتحین په افغانستان کې رامخته کړي او دوی کار پرې اخلي، زه فکر کوم دا یو ګواښ کېدلی چې خو یواځې به تمرکز پر مرکزي افغانستان وي او د افغانستان اردو او د افغانستان نظامي ځواک کولی شي هغه وځپي او د هغه مخه ونیسي.
ډېره مننه. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي ور سره د افغانستان د وضعیت په اړه سره څرګندونې کولې، او پر دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ څومره کولای شي د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو ته ډیروالي لپاره لومړی توبونه مشخص کړل. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساختماني موادو لپاره په 9 ولایتونو کې 120 ساحې مشخصې کړې دي.
قراردادونه مو لاسلیک کړل، شپږ قراردادونه په ساختماني موادو کې لاسلیک کړل، 14 نورې پروژې هم آماده دي قرارداد دي چې په دې برخه کې به موږ انتظار کوو. اساسي مسله دا ده چې موږ د خپل عایداتي سرچینو د ډیرښت لپاره په لس منرالونو باندې کار کوو، چې په هغې کې صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایت او داشان او یا نورو برخو.
په دغو منرالونو کې چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو لپاره غوره کړي، تالک، مرمر، کرومایت، مالګه او نورې برخې شامل دي. د ننګرهار د کرنې ریاست او یو شمیر نورو ادارو له لوري د کرنې په برخه کې خزینه متشبثینو ته د پورونو د ورکړې په تړاو د دولتي ادارو او بانکونو له چارواکو سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې نن په جلال آباد ښار کې وشوه، د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمید بهسودی وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د پورونو ورکړه په دې برخه کې له اسانتیا رامنځته کولی شي. نوموړي وویل چې دغه پورونه افغاني مېرمنې له اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته رسوي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا ښیي چې تر 30 ولایتونو پورې به په ځینو محلونو کې رایې د سره وشمیرل سي. دغه خبره نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلانو کړې ده. امید ظاهرمل له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. ظاهرمل سره په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسو چې یادونه وکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي نن رسنیو ته وویل چې د شکایتونو په پایله کې البته په نږدې 90% ولایتونو کې چې شکایتونه څېړل شوي دي، له 15 تر 30 ولایتونو کې شاید د ځینو محلونو رای بیا له سره وشمیرل شي. هغه اعتمادي وویل چې دوی په دې اړه باندې خپل هغه کمیټه هم تشکیل کړې ده او جوړه کړې ده، او راتلونکي شنبه به په همدغه نګدیشل ولایتونو کې دغه د بیا شمیرنې بهیر پایل شي، چې بده کې به ناظر اورګانونه او همدارنګه ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي البته کارکونکي هم اوسې دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نام غوښتنه وکړه چې د کیو آر کوډونو او ترخوای معلوماتي بانک ته د لاسرسي په برخه کې دوی ته لاسرسی ورکړي او اسانتیا ورته رامنځته کړي. خو دقیق یې دا ونه ویل شي په شل ولایتونو کې دغه شل ولایتونو لړې کوم ولایتونه دي، او په هر ولایت کې نږدې څومره محلونه بیا شمېرنې ته ځي. خو دوی ویلي چې شاید په یو ولایت کې 15 واوسي، اما شاید داسې ولایت هم واوسي چې په هغه کې نږدې موږ 1500 محلونه بیا شمېرنې ته وړاندې کړو. مګر په شل ولایتونو کې، نږدې په شل ولایتونو کې دغه پروسه پیلېږي چې د البته راتلونکي شنبې له پایله به واوسي. داسې مهال چې دوه ورځې د ټاکنو شرکتونو کمیسیون په ولایتونو کې نور وخت لري چې د قانون پر بنسټ باندې خپل شکایتونه هلته وڅېړي او فیصلې صادرې کړي. خو دوی دا احتمال هم نشته چې کېدای شي په ځینو ولایتونو کې، چې هغه 15 ولایتونه دي چې قندهار، ننګرهار، کابل، پکتیا دي، چې په دوی کې د شکایتونو شمېر زیات دی، همو دغه بهیر شاید وځنډېږي او دوام پیدا کړي. د هغه بله خبره نږدې د 15 اتیا سلنه کارونو البته نږدې والی چې پریکړې ته نږدې شوي دي د دوی دغه کارونه. اما د هیڅ یو فیصلې په اړه باندې دوی خپل تنوع دومره وایي چې دا د ولایتي کمیسیونونو له واکونو او صلاحیتونو څخه ده چې د هر ولایت د شکایت په اړه باندې څه ډول پریکړه کوي. اما که څوک بیا د ولایتي شکایتونو په ولایتي کمیسیونونو په شکایتونو باندې نیوکه ولري، دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، ترڅو یې دغه بحث دلته تر څېړنې لاندې ونیسي او دوی بیا خپل هغه البته خپله پریکړه وکړي. یو مسله بله مهمه مسله صاحب، هغه د یو ټاکنیز ټیم لخوا د ټاکنو د خپلواک، البته د یو ټاکنیز ټیم لخوا نه بلکې د درې ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی یو کمشنر حنیف دانشار اړوند و چې ویل شوي وو جاري کړی دی په خپلو اسنادو کې او امریکا هم ښودلی. د ټاکنو شرکتونو کمیسیون وایي چې د دغې قضیې څېړنه د دوی د کاري لایحې، یعنې هغه د کاري چوکاټ چې دی د باندې ده. اما هغه لیک چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یې کمشنر مولانا عبدالله دیونه هغه قضیې په اړه باندې دوی ته لیږلی، دې ته چاته اعلان دې په اړه وایي چې هغه کوم بررسي کې خلافای ته ورسېږي دې به خلک سره شي چې جزئیات.
ډیر مننه امید ظاهر مال وو له کابل راپور راکوه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وی. تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا څرګندوي چې د شاوخوا شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایه د سره وشمیرل سي. بلخوا پر ټاکنو د سر ځینې بنسټونه وړاندیز کوي کله چې په ځینو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمیرل کیږي، نو د ټاکنیز شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
یا شمیرونه تحقیق کم کړی و ځکه چې اکثر شکایتونو دا خوده چې توپیر د ریزلټونو یا د پایلو د فورمو او د مکتوب معلوماتو مایز باندې هغه را جسه د شکایت کمیسیون ته، ولی اولا تدابیر چې باید نیول سوی وی، چمتووالی چې باید موجود وی، د تخنیکي اړخ نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر هغه بنسټي معلومات د لاسرسي په خاطر او په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دغه مسلې یعنی جدي مغرب چې اوس مطرح شوي دي. او په عین حال کې دا چې دغه بیا شمېرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمېرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیګر یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې بس له سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل هغه وسیلې ته، او په کابل کې بیا دغه سروه سره نښېدله تر څو د پایلو د شمېرنې او د اعلام او د تصحیح موضوع پکې تکمیله شي. تر اوسه پورې دغه موضوعات یعنې په نهایي ډول باندې د انتخابات د کمیسیون شکایت کمیسیون ترمنځ باندې نهایي شوي نه دي او بشپړ شوي نه دي. هغه راکړه ورکړه او خبرې اترې په دغه موضوعاتو باندې روان دي، نو چې بالاخره دوی وتوانېږي دغه پروسه ښه توګه بشپړه کړي.
رشید صاحب، له دې نه مخکې هم په ځینو ولایتونو ته په څلور درسو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمېرل شوي وو، اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی؟ د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمېرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دوی دا باید حل کړي، د دې یوزا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون وانډه، د شکایت کمیسیون وانډه په مرکزي کچه باندې، اندرن سولاتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم، دغه شمېرنې چې ترسره کېږي، یعنې روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په دې شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول کړي منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي، او د دوی سرعت د فیصلو په کاغذ کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په سره کې دغه دغه وړاندیز او درېم وړاندیز دا ده چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په کومو ولایتونو کې دې کار څنګه سره کې نه بشپړ کیږي. اضافه دا خو نه دغه قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او په کتنې کې رامنځته نه کړی دي فیصله پاره باندې.
او تاسو د دغه د شکایتو کمیسون دغه شکایتونه چېړي له دغه میکانیزم تاسو راضي، یعنی تاسو چې کوم نظارت کوي دا په درسته توګه څرل کیږي؟
دقیقا موږ کوم اندېښنې وړ مسایل پکې نه وینو، اما هغه د دودو د طرزالعمل کړنلارې په اړه باندې ما مخکې یادونه وکړه چې د کمیسیون په بیا شمېرنه کې مخکې تصاره سوله کوډیدار هلته غونډه درلوده، اما اوس په دې کې دغه مرحلې شکایت کمیسیون ته سپاره کې دغه موضوع روښانه نه ده چې کوډیدار ولې استعمالېږي، استعمالېږي چې ولې بیا دغه ولایتو ته نه ده تللی. دغه موضوعات دي چې ثبات قاضي مسله باندې قاضي مورد باندې مخته راځي. ویرم دا چې بیا په دغه حالت کې کومه ستونزه یا بې اعتمادي بې باوري رامنځته نه شي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرائیه رئیس یوسف رشید وو اوس بلنجی سپې څخه خبرې چې په کابل کې نن ورسپونې خبره کړي.
هشت سو ورسپونې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د سلیمانی وژل کېدل حقوقي توجیه لري. دغه ورسپونې د سلیمانی وژل د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه یاد کړي او ویلي چې له فعالو منازعاتو پرته د بی پیلوټ الوتکې په وسیله داسې برید غیر قانوني او له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خو له بلې خوا بیا دغې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې سلیمانی په ډیرو سازمان شویو وژنو کې لاس درلود او وژل یې هیڅ مسؤلیت نه لري. ویسا ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې امریکایي الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قومندان قاسم سلیمانی وژه، د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجو او ګواښونو زور اخیستی، تر دې چې ځینې دا ویره احساسوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخامخ جګړه ونښلي. وړاندې راغلی که څه هم ایران ستراتیژیک ملګري لري، خو دا چې چین او روسیه دواړه په روانه لانجه کې مخامخ کېل ندی ځکه نو د لوی او مخامخ جګړې امکان کم بریخي، او لبلې خوا ایران له یو شمیر جدي ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای چې د نړۍ له یو ځواکمن هیواد سره اوږدې جګړې ته ننوځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د ایران اوسنی اقتصادي حالت چې د تیرو څو کلونو پرلپسې اقتصادي بندیزونو ځپلی نشي کولای چې د جګړې دروند بار پورته کړي، او له بلې خوا په ایراني نظام کې دننه ډېر اندونه د مخامخ جګړې مخالف دي او په کور دننه یې لاریونونه او اختلافات بل اړین بحث دی چې د جګړې له پیل سره به لا زور اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا چې د امریکا او ایران ترمنځ په دومره لویه کچه لانجه او ګواښونو سربیره بیا هم د مخامخ جګړې امکان ډیر کم دی، نو څه به کیږي؟ تر ټولو لویه اندېښنه په سیمه کې د نیابتي جګړې پراختیا ده چې تر بل هر څه لوی زیان د ایران ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي، ایران او پاکستان دواړه وایي چې ګنې د ایران د سر لخکر قاسم سلیمانی د وژنې غچ به د نیابتي جګړې پر زور واخیستل شي. وړاندې د سلیمانی د لور زینب له قوله لیکل شوي چې ویلي د پلار غچ به په افغانستان کې د خپلو کسانو لخوا پر امریکایي موخو د بریدونو پر مټ واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي په افغانستان کې د دې امکان شته او ښایي په دغه راز بریدونو سره د ایران نیابتي جګړه نوره هم پراخه شي. هسې هم د ایران رژیم په لویدیز هرات، فراه او نیمروز کې هر ډول پرمختیایي پروژو او امنیتي او دفاعي تاسیساتو او په تېره بیا د اوبو مدیریت مخنیوی کوي. د ورسپانی په پای کې راغلی افغان حکومت ته پکار ده چې د خپلې خاورې د هر ډول نقص او د دې خاورې د بل پر ضد د کارولو مخنیوی په ټول قوت سره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالمنان د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پرون او بله ورځ راډېرته په ازري ولسوالۍ کې تقریبا 80 سانتۍ واوره اورېدلې ده. خلک ټول بند دي، لارې بندې دي او هېڅوک د مزدورۍ جوګام نه شي کېدی ځکه چې یخ ژمی او ساړه دي. نو موږ له حکومت نه دا خواست دا چې د ازري ولسوالۍ لپاره هر رنګه امکانات یا مرستې او موادونه او خوراکونه او نور پوښاکونه دا د حاضر ولسوالۍ اوسېدونکو ته ورسېږي.
دا پکتیا د څمکنه ولسوالۍ نه سمی الله خلیمي تندر خبرې کوم. غوښتنه مې شهدا او معلولین وزیر څخه دا ده، همدارنګه د جناب ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست مونږ ته تر دې دمه د 1398 هجری لمریز کال او د خپلو شهداو پیسې نه دي را کړي. ولې مونږ ته د 1398 هجری لمریز کال د خپلو شهداو پیسې نه دي را کړل شوي؟ څه علت ته وجه ده؟ او په دې پکتیا په د شهداو مالوري مرسات ته د رئیس نوین تر اخري مموره پورې خلکو ته هیڅ ښه اخلاق خار روحیه نه کوي. کله چې مونږ دغه ریاست ته ورشو څو څو ځله ورشو دې مونږ ته هېڅ د انسان په سترګه هم نه ګوري.
زه نور محمد نور د هلمند ولایت صدراصل سلامه او اشرف غنی ته د نوي جمهوریت مبارکي ورکوم. غواړم چې د نوي جمهوریت مبارکي په دې خاطر زر زلي ورکوم چې ما خپل مرای ډاکټر عبدالله ته ورکړی د منګر خوخلای تعالی به کامیاب کړي. د دې زر زلي مبارک شي. غواړم چې اداري فساد په خپل شوبو چې بند کړي او دغه لوړو چارواکو ته د دغه کار پلټنه وکړي چې دغه کامیران تاسو په سیسټم جوړ کړی دي او اولن د سولې پاک شي کې عموما علي ودلې وکړي چې خدای تعالی په افغانستان کې سوله راولي او مینه لایي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وري.
په عراق کې د امریکا پر دوو پوځي اډو د ایران تراکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر لیکلی چې هر څه شدي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پرې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدام کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او دغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د عراق پوځ ویل دي چې پر دغه پوځي اډو باندې لشتلج دوه وشت راکټونه وشتل شوې دي. په تهران کې د لویدل اوکرایني الوتکې ټوله یو سل شپږ اویا سورلې وژل شوې ده. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویلي چې نن سهار په پابندۍ 50 بجو د تهران له بام خمیني نړیوال هوایي ډګر د اوکرایني نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 908 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته، خو له پرواز لږ وروسته ولوېده. او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري او که فیسبوک او روی کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره لایک یا خوښه کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي facebook.com/azadiradio. د خبرونه په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه فیروز عزیزی هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 طالبان وژل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان الادات